مازدیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربان د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربان موافقه لاسلیک کړې وای، په استانبول کې به د اوربان د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربان ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې. که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول، هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یونامه دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د 80مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یونما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې اس پي عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی و. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزی لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په 321مه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه 13 لوبې ګټلې او 15 بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناست کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هممهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستي خو نورې لارې لا هم بندې دي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژاند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د دې لپاره وي چې یو اوربند وشي، د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه بي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دای شي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نه سو ورکولای زما اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بېلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو د پاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د هغو د کارولو دلاري یا د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند ته سرخوږی رامنځته کړي. او دغه توګه باندې ونسی کولای چې
ډېر مننه. یعنی په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل یې څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دی تاسو ته ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژندنې سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به هغه ته بل یو څه رسمیت ورکوي، یا ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته یو د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلم که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. اندر سه تاسو څه فکر کوي چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به په دې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، همدارنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپل لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس ولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل د له دا د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هڅه سي دی، دا په یوه ورځ باندې نه سي کېدای چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونسي په دغه مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پېژاند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې هغوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له هغه وخته ویل کېږي چې دا پولې د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه یې ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ټي ټي پي هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلانیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تحقیق مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې وو ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دي، او دا جنگ هم همداسي یو هغه جنگ دی، غیر حقیقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ کتاس ته طالبان هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې په سره کوم دوی امضا کړي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغلل، بالاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کېږي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او هغوی هم څه چې غوښتل تقریبا هغه ترلاسه کړي ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستانه تهدید نه پېښېږي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په سطح باندې دا فکر کوو، او کلش جوړ تحلیل وکړو، مطالعه وکړو، همدا ټول شان پلان سی وو څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلواله جنگی ډلې د مهارېدو یا د غیر د ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
خیر لاستی موضوع و تو دی پاکستان و دی اخی موضوع و دی طالبان و ترمنز
تی تی پی زر زر فکر کوم تی تی پی پاکستان بدی که کافی تجربه لری د تندلار و مذهبی دل و جوڑولو د مذهبی دل گندون د جوڑولو او دو غو سر د مرستی کولو او دو غو دلاری خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح شو، ډیر مننه کوربدان. مخکې چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه اوریدونکو منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریږدو، ور به شو دوی ته. لومړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامونه سروان صاحب، محترمه
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
مننه مېلمنو ته سلامونه وایم. سرور صاحب سلام د افغانستان مزره خو تاسو به تر بل میږي ماشاء الله تاسو تاسو راځو غښتلې را چا په اصطلاح باندې. نو په ټولو کې چې وګورو موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دوی معمولاً وګورو چې هر وخت به دوی هغه خپل خواهشات موږ باندې منل پار پرې پیسې وو تقریبا مسنجر وسیع یا خلکو په تعامل سره کاوه یا به څه نه ورته ویلې. نو دا اخر کې چې وګورو دا څو ورځو کې هغه دوی یو څه سبق واخیست د دوی حکومت ته چې وګوره سرواس مختلف ملکار کې مربازان دي هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل ژبې وي یا د بل ژبې وي. نو په ټول عمر کې دوی دا کمربازي کړې ده. نو اوس وګوره چې دغه ستونزې پیدا کړې افغانستان ته یو څه موږ ته چې وګړي شهیدان سو الله دې وبخښي. نو د بابر اعظم نور بیا داخله ونه کې بیا هم که دوی ترکیې ته ځي کومه غونډه کوي نو دغه ملکونه چې داخل شوي دي باید صحیح ژمنه تر واخلي. نو په دې اخله چې هر وخت موږ وګوره تقریبا څلورو کلو کې داسې واړه واړه جنګونه خوار وخت دا مرزو کې. نو اخر کې خبره غټه شوله. نو زما نظر دا شی ده چې ګاونډي څوک ډېر مهمه ده. یعنې وګوره ما د مېلمنو دغه سوال ده چې نور د ملکونو کې تاسې کوم ګاونډی بل ګاونډي سره داسې مشکلات لري که نه لري. نو په دغه اخلو وګوره موږ دایم دوی ته رنج ورغ دایم موږ دوی نه خسته یاسو تقریبا هغه موږ تاسې کوای چې موږ ماجر ورغلي هلته دغه پالنه کړې ده. نو هغه نه ګټه کړې ده سروان سے مختلف دی دیر گٹی اگڑی ہے تقریبا ما مخی ویری سدی کار پر کی مار بندا نو بیا مگر وسا گٹی نہ سر تقریبا ماجر بان سر بوج پشارا چولا دا دل تو گرا افغانستان دے پکر نو ٹکی شو افغانستان کی میں ملاس سدا سو سدا خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سے مختلف چې بیا په شور وسره واغلو. نو کدا وای خدانه خسته اوس نو عام خلک به زم لاس په کار شي دا یو بد ته په هغه لري یو فایل
دی ډیر مننه سلامات اوسئ احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوئ
سروان سره محترمه پاسه ډیره موږ سره مې
سلامات
اوسه راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو مېلمنو ته
سلامات اوسه مهرباني کوي.
سروان سره مخکې د دې چې زه مو وزو ته راشم ما او تاسو سره انډیوالان زه به یو خبره درته وکم
مهرباني.
او عدالتم سه پښتنه وکړه استاد ځینی ځای چیرې دی دا دور ټول ول په دوبې ماته چا احترام کړی چې د ژمي د ځای پښتنه مې کوي نووس اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو برعکس ثابت شي دا وربند دایمي شي او ماکتي نشي او بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی وکړي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دې دورنګ پالیسي الله واخلي. سروان صاحب حق ویل ژبه پرې کول دي د ژبې پرې کېدل دي که زه حق درته ووایم دغه وربند چې دوی وسکړی دی دا ماکتي که په ترکیه کې جلسې وشي هم که په هر ځای کې جلسې وشي تر څو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست د افغانستان په مقابل کې و خپل دورنګ سیاست ته تغییر ورنه کړي او خپل دا دورنګ پالیسي نور په خپل دا دورنګ پالیسي پر د افغانانو څخه دوی وانخي زه خوشبینه نه یم دی وربند ته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر برعکس ثابت شي یو ښه وربند مابین ته راشي زموږ د دوی په مابین کې وروري راشي. تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلیه دوی خپل خوري او پوسکه پر ما وتاره غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا درې سره حق پاکستان نه دي نه دي پردای کړی دا خدای دی کدی کزه یې ته نږدې سم دی مینه غواړي که امریکا ته نږدې سم دی مینه غواړي کوروسته نږدې سم دی مینه غواړي که چین ته نږدې سم دی مینه غواړي که اسلامي ممالکو کې سعودي ته نږدې سم دی مینه غواړي اصلا دی داسې حکومت په افغانستان کې غواړي چې هر خبره کیږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي. نو زه په دې خوشبینه نه
یم. ډېره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسئ اوس به ورشو درنو مېلمنو ته. لومړی استاد ستانی صاحب تاسې د احمدي صاحب خبرې واورېدې دی وایي چې یو پښتنه د ده په خبرو کې پیدا شوه هغه دا ده چې وایي د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري که دا هم کې زیاته کو حال دا ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو.
زه بښنه غواړم که دا یو اوږدې شرحې ته ضرورت شته که په دې برخه کې ما لږ تر زیات خبرې وکړې، بیا بله برخه کې نوبت کم راکړي. موږ د تاریخ په اوږدو کې تقریبا د شپېته کاله اویا کاله راهیسې یو نوی روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950مه لسیزه کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ، د شوروي ترمنځ دغه هېوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاکت د پیمان هغه کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هېوادونه شرق و غرب تقسیمول هغه خلاص شو. لیکن وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول، د جغرافیې نظره کوشش وکړه دا نور هېوادونه هم ځان راوړي. بیا دا نور پیمانونه د سیټو و سنټو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش شو د دوی لخوا چې دغه هېوادونه هغه کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغه کې ډېر خلک د هغه فکر کوي چې څه ورته وایي د مصدق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله، هغه خواته واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود. داود خان هغه بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړه. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغللې. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصدقه، یعنې مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران، افغانستان، پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړله. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول. او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل، دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل، دا هغې ادارې دته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل، نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل له هماغه وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري، د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست په صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره د یو نو ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن په پاکستان، نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده، بل ورځ دا ده، بل ورځ هغه، دغه ټولې بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره، بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي، یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنی په یوازې د نظامي برخه د حکومت او د دولت برخه جز دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم حس بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو سیاسي نظامي صاحب منصبي هست، تاسو د سولې نه د جنگ وخت به تر ده ریس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت کودلتي په جنگ کې تاسو مدالونه اخستلې چې په جنگ کې تاسو ماش دی اته یی د ټول فایده او ګټه چې د دې په جنگ کې نو دغه خاطر د دې پر وجودي ضرورت ایجاب دی کې پاکستان باید همیشه په جنگ کې که دیسه پریس که پسوله کسی
بله.
پاکستان خود نظامیان تولید نکی تخریب کنی پسوله که دیگه نکنه باید در جنگ همیشه دوام لری.
یعنی تاسی وید چه در چه دی طالبان و حکومت لنور و گواندیان سره مشکل نلری او لپاکستان سره لری دی دی علت داده چه دی پاکستان پا پاکستان که نظامیان واکمندی و غوی جنگ واری یعنی پدی که تاسی دی تا پاکستان دا تورونه نمانه چه لافغانستان لخواه دلوی تا مشکل ایجادی شی
نه په هیت صورت سره نه دلتا آتا که طالبان پا افغانستان که وغ واری هم غیه نلری پا دیتی به افغانستان سر بیا علاوه پا دغا نور لو لو خیانتون تیور سرزی و لو ترین خیانت لافغانستان کده استاد ربانی کرده ته هغه افغانستان تقریبا روسا اغتا ده پاکستان پا مقابل که خلی سلا کرد ده مونگا طول درنه وصله ور کرده تیاری ور کرده هوایی قوای ور کرده یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې بیا یو بل خبر هم په دې کې بخښنه غواړم چې اضافه کړم بیا همغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړه بیا له ایرانیانو سره ودرېده چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت کې په افغانستان حمله وکړي څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي یعنی که د افغانستان په تاریخ کې لوخې دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي
بله خیر دا بیا اوس یو بل موضوع ده ډیره مننه سلامت اوسې مخته دې چې اوریدونکو ته ورسو هله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم اندر صاحب قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده چیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه د سانا عالمه د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خپره شوې ده دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالړېږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي همغه چې په بري اعظم کې د هند په لویه وچه کې کله انګریزان ولدو د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې و په کنټرول کې و پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کړي چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره یې ونه لري تاسو څومره ورسره موافق یاست
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم د هغې یو اساسي وجه هم دا ده چې زه اصلا د تېر ځل هم د طالبانو تحریک همدارنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غېږه کې لوی شوي وو او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کاله دی یو چا په غېږ کې لوی شوی په یو وطن کې لوی شوی د هغه په اړه باندې ټول معلومات لري نو څنګه کولی شي سړی ووایي چې دی د هغه سړی نه دی یا دی له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده دا بیله ده البته په دې اړه باندې بیخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولای نو څو طالبانو هم په دې څلور کاله خپلې اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړې چې له پاکستان سره څه شی دی لاس پوڅه یې دی غلام دی مستقل انسان دی
سوال بل شی وو سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده پخوا هم شاید دغه سي مسایل ول او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي
نه کوم زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا دي زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دي د پاکستان له لارې عملي شوی دي او هر وخت دي په افغانستان سیاست تفویض شوی دی، دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه ده چې پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي. که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي، یعنی دا
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسې وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته. کم فکری په تیرو ځلونو کې ټولې مؤسسې په پاکستان کې وې چې په افغانستان کې ناکراری وه، هر څه د پاکستان له لارې کېدل، مرستې د پاکستان له لارې راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې. دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو، خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي. اول دوی ته ورځو. مهرباني کوئ
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوئ.
خدای دې خوشاله که سروان صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه. محترم اسما سروان صاحب، د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر زما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نه شي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېستي. دا اوس تاسو وګورئ، دغه مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلاً په هلمند ولایت کې، د دوی خورانو د کښتو کروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلاً انار رسیدلی دي. دا د بې خیر دروازه بند کړې ده. اسمت سروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړې ده. زما خپل پر حکومت دا غږ دی سروان صاحب چې بیداره اوسي. پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري، زه هم دا په خوږو خوږو خبرې خطا نه بچ خدای نه خسته، د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی مو فکر کوم چې عبدالله صاحب دی، مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو باامنه هیواد او ګاونډي هیوادونو، خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو، موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه
کړو. اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نشته چې چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړي او مخ خپل کار ته پریږدي. او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نه شي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ له طالبانو څه ډول تعهد غواړي؟ چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د هغوی، یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنی. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو، د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان، د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراته دي، د هغو د چیرېستلو دپاره دا یو نمایش دی چې دوی ورکوي. نمایش څکه زه ورته وایم چې دغه ورستی بیرګه تاسو وګوري په دوه کې دی، په خطر کې سره راټول شول چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکړلیک لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې د هوکړلیک متن اصلا وجود نه لري او دوی یو اعلامیه څلور ماده یا پنځه ماده اعلامیه خبره کړه، هغه امضا کړو. په داسې حال کې هیڅ معمول نه دی. په
امدا شین چې په دې پریکړه لیکي یار څه چې بولي یو هوکړه لیکي بولي، په دې کې چې څه اعلان شوی دی، آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملي کړی شي او که شک لري؟
تاسو ګوري دا یو ډېر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړې او دغه ډول تعهدونه د اصلا زموږ د راتلونکي یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅکله نسي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت دغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژیکو ممکن دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او هغه که جمهوریت او هغه د غوښتنې مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله. نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې دغو اهدافو قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف پیسہ سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وای نس وای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې هوکړه لیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټول ساحه په کنټرول کې لري. نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زده منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو هغه کولای شوی چې په ملګر ملتونو
مشروعیت جلا ده، لیکن عمل مسله ده. من خبر دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کوي چې عملی کړی شي، تاسو چې په لارې مخه نشئ نیول کېدای چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته، نو چای مخه نشئ نیولای. لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستانه وسلوال اخو ته ونه وړي، دوی شاید مخه ونیولای شي.
یواز د وسلوالو خبره نه ده، دا مخ یادونه وکړه د وسلوال چې د پوځي چوڼې کې د پاکستان د جوړیږي او بیرته د منځ ځي، دا د لوبي لپاره په اصلاح سره یو 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 نمایش دی او دوی خپل اهداف لپاره د وسیله ده. دا به پریږدو. مهمه دا ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال غږ ولري، ته باید د یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته.
درست.
بلکې دا هم فرض کو چې د عمل په ډګر کې طالبان کېدای شي ستاسو په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومې وسلې لري.
نه نه، منظور مې نه ده چې د پاکستان په تناسب قوي ده، منظور مې ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. لدې نظر مې
دا شان که وګورو دغه د پولو کنټرول او د پولو څخه او خو دې خاطر ځان نه د ترهګرو ډلو نه تاګور اتل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځکه ودرې دی هغه په ټکول نور به خبره خلاص شي.
بله ډېر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرښه تر 2400 کیلومتر اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکي ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پوښتنې پاتې نه شي، نه فکر کوم چې عبدالله هم همدې ته ورته خبرې درلودې. استاد ستانیزی، که فکر کوي که خبرې ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړې پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حملې نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي چې حملې نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس وانخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او که د اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه څنګه مخکې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یوه ډېر کوچني هېواد کې لري، او هغه
بله
نو اوس خبر دلته دی دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي د دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي. د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. منتاز صرف نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې ده هم درست نه ده، او له دې وروسته هم بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي. منتاز یو د تعامل دی فرصت دی یو دو میاشتې درې میاشتې.
بله ډېره مننه. اندر صاحب، د سره لري چې دا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب وویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی له پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او که نه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هېوادونو سره اړیکې هم ښې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هېواد دی چې له ډېرو هېوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنګ کې د نړۍ هېوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کوي. داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرې چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شولې شوی. یعنی کدی دوی غندل نه دی دغه کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی؟
نه ګوره، د طالبانو وجود ګوره دا نه مشروعیت خو همدا معنی لري، توریستي پیښې دی او کیږي به دغسې. لوقت لوقت سره غندل سوي دي یو یو نظام را ولړیږي خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسی او بهرنی مشروعیت لري بهرنی قزولی لري هغه را ولړیږي په یو بل هیواد داسې بمباروي دغه کړي بمباروي او یو وار نه دوه وار نه هر وخت بمباروي او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي د دې څه معنا دی یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی نړیوال مشروعیت درلودی او استازولي درلودی لږ تر لږه دغه اعتراف خو به یې کړی و بله خبره ده دغه د داسې بې صرفي بمباري چې لومړۍ ورځې کېږي دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی که څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی په ګڼو ولایاتو کې بمباري وشوې ډرون هم بمباري کوي دغه د نه مشروعیت همدې معنا ورکوي دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنا ورکوي سپما باندې به خلک بمبار کوي نه په نړیوال امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي چې ولې په ما باندې دغسې بمبار وشو نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي د افغانستان زړه بمباروي د افغانستان مرکز بمباروي دا خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی هم له سیاسي پلوه منځوي دی هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړل مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسکر کښته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغسې پوستې ونیو دي پلان د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښیي هغه مظلومیت یې هم ونه ښودل نو او بل چې مظلومیت وښیي څه به وښیي نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري ته منځوي له نور نړۍ کې سره د اړیکې نشته دی هر وخت یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي
صحیح ډېر مننه پیشان صاحب د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی یا یا ممکن په استانبول کې وکړي د یو میکانیزم یادونه شوی ده که میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي څه فکر کوي چې په څه شکل به دا دیور بندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي
زه بیا وایم چې زه خپل د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چاره څارم زه ډیر خوشبینه نه یم اما دا به یو معجزه ای چې موږ یو هیله وشو او داس وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دوی دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری په داسې حال کې چې زه په دې باندې شپه یې زم چې لکه څنګه چې د باس غډلوالو یادونه وکړه افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی البته پاکستان ته هم پام نه دی خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولای شو مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپل پوه او ظراحیت لري او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوی ده اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي د پنجاب په زړه کې دي
ډېره مننه سلامت اوسې ستانیس صاحب ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو له افغانستان سره خو موضوع ده چې کردستان ته اشاره ورته وکړله د طالبانو د نظام رسمیت مشروعیت نه درلودل او د نړیوال ټولنې لخوا نه په رسمیت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطحه باندې
هغه ونه لري فرصت ونه لري جای ونه لري نور هوادو ته دوی مخ واړی هغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی نو دکه دا موضوع بستره ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته بل موضوع دا چې امریکایان طبعا له طالبانو سره هڅه ارتباط لري د خپلو نږدې ترینو متحدینو لخوا نه په منطقه کې د خپل پالیسی مخ ته بیایي ډېر امکان لري حتمي ده چې امریکایان د در علاقه مندي له مخې نه هغه دوه هېوادونه چې یو ترکیه دی او یو قطر دی چې امریکایانو ته ډېر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دغه اتکار د عمل د چالخوانه صورت نیولی ده منتها واقعیت دا ده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هېوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هېواده دي
ډېره مننه اندر صاحب که ډېر لنډ راته ووایست آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی سانسور دی هڅه سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوخه باندې خبروي موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوال رسنۍ وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته ور ده تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده د دوه هیوادونو
په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا همیشه کاری خصوصي په
غوښتنې ځای باندې افغانستان خبره نه ده د پاکستان خبرم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناست او همدغه سي تصویروي او رزکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نه شي درلودلی تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
دغه د او کمانډان جوړور چې پکې او هغه جګړه او ګڼې نور په سرحداتو کې جګړې وي کو دومره ډېر نه وي داسې ډېر نه
او د سم زمانه د پلاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و پر هل ډېر زیاته مننه کور ودان رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزه په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گت گت غم جام جام غم پل پل روانیم Pal pal ravan.